السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضح غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپاري، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډېره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونی حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 3 بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې وبخښي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکی وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ طالبانو او پاکستانی ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیا او تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل د تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکی وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شلون کې سره په مرکه کې څیړو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لرې کولو پر وړاندې غبرګونونه
په دوی دغه عکسونه یا انځورونه اله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، په دغه باندې ولس خفه کیږي، هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
په نورو موضوعاتو کې، په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړې.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وچکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چې وګوري نرخونه ډیر ښه دي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته، د پلازمین کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بېګانه وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د وروستیو حملو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیخه د داعش ډلې کاروباله او زیاته کړه،
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. د همدې عمله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي زوریږي درېږو.
د کابل په شهرنو سیمه کې په یو میلمستون د داعش ډلې لبریچ بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لک تر لګه درې تنه وژل شوي او تل سنه ټپیان وروړل شوي. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو ټپ کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونی حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کېدو خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملان یې له نیولو وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي، خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دا اوس کوم هڅې کېږي، دا دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړیو لاس پکې داسې غواړي امنیت ناسم وښیي او دا حملې کېږي. هم د همدې دپاره صرف وضعیت ناسم وښیي، کوم اسات به مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي، انشاءالله په دې ده به بېخه ورکه کړي او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینې کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب دي وروستي ارقام نه دي ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماتیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میشت ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې. ښاغلی اتمر د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي؟
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکه دلته لوی استخباراتی جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی وو چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو وړتیا لري، او د افغانستان بر علاوه به د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې ما تاسو ګورو په دې وروستۍ کې سفارتونه او داسې سیمې چې هلته بهرني پانګوال وګړي هلته میشت دي تر ډیره برید کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوالې ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه ژمنې چې کړی وي تر څونه عملي شوي دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې ونه توانېده چې دغه ژمنې عملي کړي، او په دغه تېر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي، دې کې اول مثلا په ازبکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دي توانېدلي چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تصمیم ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم وغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت ته هم راغلل، نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي، دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده، څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی، داعش خپله طالبان هم چې هدفمند وژنې خپل رقیبان ځپي دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې یعنې دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې پېښ شوی د دې شواهد او تحقیقات د رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع هم داسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع هم دغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیري وژل کېدل هم دغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنې دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر او چيله ازادي راديو سره خبري کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راديو.
سموکه راغله ازادي راديو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادام محمد ندیم لورتګ یو ورځ مخکې د طب پوهنځي له ودانۍ د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امیر امان الله خان انځور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولی دي، او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړی دی. په دې اړه جزیات امید زهیرمل اوروی.
طالبانو پرون د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي له ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي غازی امان الله خان رسم شوی انځور پاک کړی دی. د پکتیا پوهنتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه داسې مهال شوې چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دې پوهنتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیاءالله هاشمي مې وپوښتل چې آیا دا پرېکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوې؟ هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته را لېږدولی و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشتې متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي که دوی دغه عکسونه یا انځورونه یې له دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کېږي، هغه خلک په خفه کېږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لری کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د مېرمنې ملکې سوریا رسم شوی انځور پاک کړی و. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مو د دې پرېکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قول اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوري، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلوالې نښتې خواشیني څرګنده کړې. هغه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې بیا دا ډول پېښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حملې کړې چې له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته یې په روغتون کې صبر کړی. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کېږي.
ګل دا محمد رضا نومېږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنګ کې په دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کړي ودا کورته ګولۍ ونیسي. د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ یا هغه نه ولي ګولۍ و کورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بله ورځ یوه زنانه شهیده سوله په دا کورو کې، یعنی کورونه لس متره پنځلس متره شل متره جینې لیرې دي، خو دی ګولۍ و کورو ته راغورځي. سرحد ګرده دغې خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوالې هغه ول. موږ غوښتنه خو دا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دوری و دوری زغلې، دی چې ګولۍ راغورځي و کورو ته چې ودرېږي ختم شي، دا نړیوال زموږ ژغ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال یې په کور کې توغندۍ لګېدلې وایي پاکستاني لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
د جخوا سره راغلې ده، د عوان ده، د هر شي چې ده راله په دا جال کې ومرته، جالس برېړې کې ومرته، پر دغه ځای ماشومان کوچنیان ګرځېدو و هغه ته انشاءالله نقصان نه دی، خو د وخت دپاره بایي چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان اسمې دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب دا دی موږ دې نه ځیروي، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسو بای دې یو موږ هم نه راورس.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دې غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بولدک کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدی د دروازه د پخوا پر کم عادي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. دوی هم مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نه سره.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته سوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی یې د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل سوي او ولس نور ټپیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچاوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچاوي سره کارونه سخت ټکنی شوی دی. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعت راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللې وي. د ازادي رادیو خبریال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پوښنه خړ خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرنه غوړ پټکي په شمله مول وهلی او ولډینګ کاری کوي. نوموړی وایي ځکه یې پوښنه خړ دکان ته ځان رسولی چې بیا برقنه پر چاوي کېږي او ټوله ورځ یې ځای وي.
د برېښنایي پروسه چې رسوې ده، خلک ډېر امیدوار وو چې له دغه برېښنا موږ استفاده وکړو. متاسفانه فلحال سره خلک ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې د برېښنایي سیستم ډېر سره ګډوډ ده، ځکه چې کوم وخت برقونه راځي بیا اوسه دوه ساعته یې بیا پسې ورکي. داسې ورکه دوه درې ورځې برقونه نه وي، بسې بسې بس پرله پسې نه وي، کله یې کله نه وي، او دا د خلکو مشکلاتونه ډېر سره مشکل.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې دا خلکو کارونه ورخلاص کړي. په اوسني وخت کې یوې خواته یې کارونه خراب شوي، نو بلې خواته ډیری وخت خلکو ته بې وادي کېږي. نوموړی د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنایي سیستم په کوم وخت کې خلک سره وادي شوی وو او په کوم وخت کې خلک ورته امیدوار وو. همدا سیستمه ته برابر شي، انشاءالله که بیا مشکلاتونه حل کیږي. او که څه رقم همدغه خصوص روانه که همدغه روان دي، دا د خلکو مشکلات لا پسې ډېریږي.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو تر څنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورنیو ژوند او چارې هم اغېزمنې سوې دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در یه عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهرا نظامی د غزنی ښار یو اوسیدونکی ده. دا وایي که د برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي، د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دا وایي په اوسني وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو تر څنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ سوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات رخ داد.
لبد مرغه په دروسته و کې چې سیاسي بدلون راغلی، موږ له یو ډېر ستونزو سره مخ شوي یو چې یو ستونزه د برېښنا نشټوالی دی. څنګه چې ټول پوهیږي ټکنالوژي پرمختګ کړی او موږ چې له کومو وسایلو استفاده کوو هغه ټول برقي دي. که برېښنا نه وي نو بیا موږ له سختو ستونزو سره مخ کیږو،
خیلی به مشکلات زیات سر دچار میشیم.
لا شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنۍ پرچاوۍ په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د دیارلس سوه شپږ نوېیم کال د مرغومې میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسېدونکي له دوه سوه شل کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پر چاوي زیاتې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي، د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي، د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوې او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ. په تیر یو کال کې له کندهار د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوي دي. د دې ولایت کروندګر وایي سږ کال یې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحانو حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږ کال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېره زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشي دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې، او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله ولعزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات شوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یوه کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیونه ډالر په ارزښت څه باندې 1500 ټنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډېره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
وایي چې تیر کال موږ 2,900 ریحان صادرات درلوده چې تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیونه امریکایي ډالره کېږي، چې له دې څخه اکثره هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چېرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړېږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چېرې خدای نه کړده هلته بازار سوړ وي او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېرېږي او هلته خرڅېږي نه.
پاینی وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکي کرکلي ټینګار کوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي که چېرې کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکي ډول وکړي نو د ټولو کرل سوو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت له اړخه ښه وي.
تان د جوزا په میشت کې سورتان په میشت کې کرل کیږي او د میزان او د اکر په میشت کې حاصل خستل کیږي. نو دا چې کچیر کشتونه په خپل وخت وکړل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکی انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د غو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکړل شي، نو هر کم کشتونه چې دي او شاغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز را وروسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټوټه به یې ډېره وي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو اورئ چې له 2000 اویا، 2000 یو سلو څلوېښت، 13 شپېته او 15 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز سره برابره ده. تکراروم، په لنډو څپو په 19، 22، 24 او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو